دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه ځنګړي پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه ماشومان په وږي نسویده کیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازی فران اکویز پرون پنجشنبه په یو خبري کانفرانس کې وویل چې دغه شمېر ماشومان په وږي نس له خوبه پاتي دوی د خوب ځای ته په وږي حالت کې ورځي. په افغانستان کې د یونیسف استازی وایي په دغه هیواد کې د کارګرو ماشومانو شمېر 1 میلیون او 6 لکو ته رسیږي. د یونیسف په وینا اټکل کېږي چې روان 2023 کال به 2 میلیون او 3 لک ماشومان له سختې خوارځاقۍ سره هم مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د طالبان د اعلامیې په غبرګون کې ویلي چې طالبان دې د اوبو د اندازې ټاکلو لپاره د فني هیئتونو کتنې ته زمینه برابره کړي. حسین امیر عبداللهیان ویلي چې څو واري د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي غوښتي چې د هلمند د اوبو په تړاو د خپلې ژمنې عملي کړي او د فني هیئتونو کتنې ته دې لار هواره کړي چې دا کار نه دی شوی. عبداللهیان دا څرګندونې پرون وروسته تر هغې پر خپل ټویټر لیکلي چې د طالبانو حکومت پرون په اعلامیه کې د هلمند سینه د ایران د اوبو د حق په تړاو د ایران ولسمشر او نورو چارواکو څرګندونې نامناسبې وبللې. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی تېره چهارشنبه سیستان او بلوچستان ته په سفر کې طالبان ته خبرداری ورکړی و چې د ایران د اوبو حق دې پوره ورکړي که نه بیا د کلي حق نه لري. ایران درې کسان چې د حکومت زده تقاضرو پر مهال نیولي و له عامه نارضایتۍ سره سره اعدام کړل. د بشري حقونو ډلو ګړو حکومتي د تورنو کسانو د محکومېدو پر څرنګوالي اعتراض درلود. د ایران د قضایي قوې د رسنیو مرکز اعلان کړی دی چې سالم میر هاشمي، مجید کاظمي، شیخ شیباني او سعید یعقوبي د اعدام حکم نن ترسره شو. تر دې مخکې واشنګټن له تهران څخه غوښتي وو چې د دغو دریو کسانو له اعدام څخه ډډه وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د مې په 14مه په خپل کلنی راپور کې اعلان کړی دی چې په 2022 کال کې په ایران کې د اعدام شوو شمېر 1500 تلوړ شوی دی. حال دا چې وړم کال دغه بنسټ په خبره 314 اعدامونه په ایران کې اجرا شوي وو. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو یا جی وو په سربشتیزه کې د ګډون لپاره د جاپان هیروشیمی خرڅزي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي ویلي هلته به مهمې پریکړې وشي ځکه د اوکراین د ګټو د دفاع لپاره د دوی د ولسمشر حضور حیاتي اهمیت لري. چارواکو ویلي چې زلنسکي به د جی وو سربشتیزي په دریمه وروستۍ ورځ د یکشنبې په غونډه کې برخه واخلي.
د ازادي ملمه درنو اوریدونکو شه چاري زموږ نننۍ ملمه هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی او هم ژورنالیست. زموږ ملمه ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوی دی. لدت څخه مې په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشوم تو په اړه راته ووایي.
او زه کابل کې مخکول ورکواله کې دین جو تیر کړی دی، لیشم په کابل کې چې خبره خپوړې مې په کابل کې کړی دی. لومړی خونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی خونځی زمونږ د عمر خان خونځی و، هغې ته لاړم. هغه په ویصل آباد کې و، د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلمه چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاذ و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ زما یادېږي. بیا خونځی زمونږ خونځی شو، د خټو او عمو خښتو خونځی و. یخی ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستانې لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي به په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم. فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم. پېښور کې وم، دی ناروغه و. خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده، هغه ورله ما وکړ. ملګری مو، ډېر ښه ملګری مو. نور ښوونکي زمونږ شو اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکی و. هڅول به پوښتنې وکړي، پوښتنې وکړي. مونږ به د خپل نه لولي پختنی کولې، کله نه کله به مې ډېر فلسفي پختنې وکړې، کله نه کله به مې ساينسي پختنې وکړې. دې زموږ د دنیا خونګي او هیڅ کله بدې نه لګېدلې زموږ پختنې. حساب کې زه ډېر تکړه وم، د حساب زما داسې میادې چې کله نه کله به زه یو ټولګي زمانه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې وم پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کښېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړهوالی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی و، ډېر ښایسته والیبال به یې کاوه، ډېر ښه ملګري مې لرل. او زمونږ سر ښوونکی چې و سر معلم، هغه د پنجشیر و، یو ډېر ښه سړی و، ډېر نیک سړی و. دوی زمونږ غالباً کریم نومېده، زمونږ ټولګیوال و. بیا بد ښوونکي مونږ لرل، یو ځل زه ښوونکي وهلی وم د دې سره چې زه د ټولګي ډېر په تکړه و هلکانو کې راتلم. او په کوم وخت کې چې زه وهلم، په هغه وخت کې زه شپږم کې وم، او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم. او زه دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکو نه وینې تلې. او بیا پلار مې خدای وبخښي، هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی، ریډیو افغانستان کې، هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشر و، ننګ یوسفزی خدای دې پېژندونکي. هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو، او خفه نه شو، ډېر زیات کار شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلیږم درته. هغه ښوونکي ته بیا پټ شو د ښوونکي نوم زه نه اخلم. او هغه ورځ شو، دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي، ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي، ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. دا هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه و راسره، هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي، یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې، لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پېښې ښه او بد لري، دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل، بدې لږ و ښه یې ډېر و. ملګری زمونږ په ټولګي کې د جینو سره به سیالي وه، د لیسب سلیمان لیسب زوی زما ملګری و. اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته، پلار مې راسره و د سمدلاسه، خو دا لومړي ټولګي هلکانو ټول په دې ډب باندې نه و چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی. هغه ویل دا خو زما کاکا دی، پلار ته مې لاس ونیو، دا خو زما کاکا دی. لکسب د خدای وبخښي، هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه، یو ځای و سره، او د دې سره چې یو ځای و، د دې سره چې ډېر ښه دوستان و، په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق و، په سیاسي عقیدو کې. لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه کړه، هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړه د دوستۍ. دوی په خپل ځای باندې دوستان و. زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې هغه هغه ډول آر یو اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې، هر یو تن بل وزغمي، هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب، تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره، لیسې لپاره حبیبې ته لاړم. کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه، ته اول نمره وم، شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای او بخی هغه وکیل شده شورا د دشتیارچی د ون نه، نو کانکور ما ور نه کزه. بیا راغلم حبیبی ته، حبیبی کې هم ډېر خون کې مونږ لرل، ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر خون کې او مدیر و زمونږ د برخې، ډېر 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 ښه سړی و، ډېر مهربان سړی و. او بیا ناڅاپه مونږ د څو مضامینو نه، په هغه وخت کې زما په خیال سره چې په اووم کې ولس مضمونه وکړو، څوارلس مضمونه و، هغې ته شو. خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې، شپږم اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم، د حبیبیه په لیسه کې وم. نو د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم، یا زه اول نمره پاتې شوم، یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم. او دا د استادانو هم دغه مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو مو زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبيبي ورځ هم په موږ باندې بعد تیر نشوي خې تیر شولې که هم بیا په هغه وخت چې موږ په حبيبي کې ورور حالات په بدلیدلو شول د شاه نظام چې دا وخت د داوود خان په نظام باندې بدل شو هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه. زما یادېږي چې داوود خان دا غزم چې سرطان 14 وه که کومه نېټه وه او شپږ ویشتمه مننه او څه چې دی دا ظاهرشاه لاړو ظاهرشاه د هغې نه وړاندې تللی و په ظاهرشاه باندې کودتا وچله پارلمان مات شو بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه و زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش صاحب زوی و د یوسف بینش زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق هغه وخت کې نظام بیا د داوود خان نه هم واوښته زه بیا پوهنتون کې وم ننګرهار ته پوهنځي کې زه د 15 کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزي اعلان شوې د شعرونو لپاره او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی دا نو چاپ شوی ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت به ورته هغه وخت کې دنن چې ورته موږ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې ورته ده تربی صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې وي په هغه وخت کې ورته اطلاعاتو کلتور وي لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله دویمه جایزه ما وګټله زه په لسم کې وم زه هلک وم او زما په خیال سره 400 افغانۍ وي که 810 افغانۍ وي 80 افغانۍ وي دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې ماته راکړل شوې او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتاب و هغه وخت کې ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې
له دې معلومیږي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه له کله مو شعر ویل پیل کړي دي
او اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر وړو کوالي کې ویلی و زه په ګرانه باندې 10 کالو وم چې ما اولنی شعر وی د 10 11 کالو به وم د 10 کالو وم او دا شعر نورسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب و ځکه چې پلار مې خدای و بخیننګ یو سبزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور هغه به ډرامې لیکلي شعرونه به لیکل کیسې به لیکلې نو زما یادېږي زه وړوکی وم کله چې پلار ډرامه لیکل یا شعر به لیکه بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویاو به زمونږ هغه وخت کې په ګوزرګاه کې کور زه ډېر وړوکی وم غالباً 10 کالو به وم خو چې پلار مې کله د خپل شعرونه لوستل دیو به لوستل بیا به ما د یادو نه یادول بیا هغه ماته یاد دي لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لربنو ده دا یو بندې نیم بندې ماته یاد دی نو اولنی شعر ما په 4 کې و بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې موږ د ملنګ جان بې خدای او بخي د هغه په مزار باندې مشاعره و زه وړو کې وم زه د هغه مشاعرې کې زه د ګډون د پاره پلار بوتلم ځان سره نو زه دومره وړو کې وم چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې نو زه هلته یو ډبګۍ ونیو دیوال غونی او پاغي ودرولم نو ما خپل شعر وې هغه مشاعرې ته رښتین صاحب دی خدای وبخي هغه ورته راغلی و رښتین صاحب هغه وخت کې نه کور جوړ کړی په 200 کې د کامل ولسوالۍ په 200 کې بیا موږ د غرمې ډوډۍ لا هلته لاړو او غالبا خادم صاحب خدای دې وبخي خدای په جنتونو کې هغه تشریف راوړی و هغه راغلی و نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولي د هیټلر کتاب هغه وخت کې ډیر زیات هغه په افغانستان کې مشهور او په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلیل چې هیټلر ما اوس او دغه د ډرایور د خلی قصه وا هغه کتاب ټول ما ولوسته ما ته یادیږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولوسته خو زه په یو ټکی باندې نیم پوه شوم لیکن هغه کتاب ما ټول ولوسته نو دا ولوکواله او دا ولوکواله شاعري وا زما
د خپل ژوند د سفر په اړه راته وایس تاسو په ننګرهار کې ته ولوست دوام بیا په سیوار کو
و زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې واغه پښتو وه او د دې پنجابي یو شاعر بولیشا به ویل چې کله ارواوی پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربي کې خبرې کولې زما روح له چراغ زما رواله چراغ ما سره په پنجابي کې خبرې وکړې هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوي چې پښتو ژبه ورپکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کلکه دویمه نمره اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی ته کرزی صاحب د ترزوی وو مورې غالبا چې د امریکې وه هغه واغستله ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه او دویمه نمره زما نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتللو یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې چې 255 وې غالبا زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله بیا اول کال لومړی کال چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزه وشوله او بیا مونږ مهاجر شو مونږ بیا پیښور ته راغلو د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو
نه زما پی سي بي اول کال لوستې وو زه په اول لومړی کال مې وو ما د ټپ په پونځي کې لکه اول سیم به ورته وې چې
bale
په هغه وخت کې کوزه وشوله بیا مونږ راغلو بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پونځي کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې ده او شته چې بار پونځونه ډېر خپلو ډېر ښهسته وو د نګار پونځونه ډېر ښهسته وو د پیښور پونځونه ډېر خپلو ډېر ښهسته وو بیا دا غین وروسته چې ما دا غیزی نه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت او په دا ورځو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو دا غین وروسته چې بیا ډاکټر ومه د یو څه مودې لپاره او بیا بی بی سی ته راغلم بی بی سی پورتو څنګه ته هغه زه استخدام کړم د پروډوسر په توګه باندې نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخت پورې چې د وکاله غالبا بی بی سی سره ومنو بیا ډاکټر پاتې وځم نو بیا زه جرنالیست ومه بیا ما بل پګړې مې په سر کړې او بل خولې مې په سر کړې هغه بیا د جرنالیزم خولې و نو زه بیا ډاکټر وو ما خو کار مې مسلک مې جرنالیزم او بی بی سی سره ما کار کاو نو دا بیا د موږ د ژوندانه بل پیړې و چې بیا پکې اروپا ته راغلم
فعلاً په څه بوختی است
ما زما خیال چې د امریکای غږ سره زما مرکه و یو څو میاشتې مخکې هغه ته ما دا خبره وکړه تاسو ته وکړم زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې دوه اندواني په یو لاس کې ونیسم دوه اندواني په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه دی ټول عمر ما په دې کې تیر کړی چې دوه اندواني زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یو اندوان هم نه درلودلې ځکه چې اندوانه ډېر زر ماتېږي ماته شوی به او خدای نه ماتې هر شیبه د هر څه چانس وي د وس ډاکټر هم یما او ورسره ز بل شیرونه هم لیکما ډرامې هم لیکما دا وس زما ډرامې وی بی بی سی سره مالیکلې وی دا مخیال دی چې لس ډرامې وی زه دا غوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله کدیش کال وروسته ما ډرامې و مونډلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کوم هغه ډرامې مونږ د یو ان ډی پی لپاره لیکلې وی او ټول په چمانې لیکل شوی په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوی او هغه وخت چې دا لوملی ځل لپاره د بی بی سی پښتو څنګه د خپل د برتانی نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکې دا اړیکه د پېښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پېښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سي 15مه کلیزه وه، که لسمه کلیزه وه، غالباً لسمه کلیزه وه. د هغې په مناسبت باندې، د هغې په تړاو ساؤت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربه زومه. نو دا هغه ځینې هغه خښته کېښودلې شول، هغه تیږه د بنسټ کېښودلې شول د اړیکو. بیا وروسته نوی کور نوی ژوند راغی. په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو این جی ډی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري ډېر خوږ سړی دی، او ډېر ښه پروډیوسر دی، او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیالو د ریډیو د مشر دی، د پېښور د ریډیو د غاړې نه، او د بی بی سي د خوانه زوم. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس دې خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه، هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل. هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چلولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو
بله،
هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړه، د نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی، او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله. نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل چاپوي، که د خپلو نورو آثارو په اړه ووایس، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه.
و مراندې زما لومړنی شعري ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې په بی بی سي کې ما مراندې چې دی دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوی او روح دی، خدای لوی، هغوی د هغې کمپوز وکړه، ما ورته د نه ټول شیان ور ولېږل، او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه. که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول و، د هغه ډرامې وې، د هغه شعري ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بېرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شعري ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شعري ټول دی ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و، دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی. او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې و، که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو. او دې کتاب کې زما د ولوکوالي خو نه، خو زما د الوکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغللو په افغانستان کې. د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان و، په یو حساب باندې جنگ روان و، د ایدیالوژۍ په منځ کې. نو هغې هم اغېز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالباً انځور صاحب ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېره زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه، هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي، چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پختۍ باندې هغه موږ ورکړو. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه، چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. او اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅیږي. هم دا اتلی هیلی په نوم باندې چې اتل زما کشرې زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویل شره دا نوم ورله ورکړه. بیا پکې زما زوی مشرې زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی. نو څه چې دی دا دا کتاب چاپ شو. اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوې وي. ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسي هم کافي لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي، ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است، یعنی رسمي دندمو امداده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او که د تفنن لمخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي، لدی معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري لا هم؟
او خبره چې دا غره سروان صاحب چې تاسو ته خمالو مده دا په دې لیون ټوب یوز سره اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصيږي. د دې ټول خبرو سره کته په هغه بیلې کې ناستې او کته د ډاکټرې په بیلې کې ناستې او کته د بی بی سي سره د کار په بیلې کې او د جرنالیزم په بیلې کې ناستې، خو بیا هم لیکوالي یو لیون ټوب دی، شاید یو لیون ټوب دی، د دې لیون ټوب نه بیا سره په ګرانه خلاصيږي. دا
تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه شبړلې دي او کنه؟
نه نه مې دي شبړلې، په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیر بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډیر غواړي چې زه وکم، خو زمونږ زړه ډیر کارونه غواړي. وای چې ډیر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي او روح ته وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، موږ دي غرونو ته پراته یو کنه، موږ خپل غمونو ته دي خپل غرونو ته پښتانه یو، موږ پراته یو ته هر ورځ یو څه کیږي. زیات شان موږ امپلسیو کو، زیات شان موږ داسې کو چې یو شی موږ وهڅې یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې موږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره. بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترهه دا هم په پښتو کې نشته دی، موږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې خدای وبخښي هغه ډرامې لرلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم نه، او په ټیپ کې ځینې کتابونه لکه د ایل ایس کتاب په پښتو باندې زه راوش باړم. ایل ایس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته موږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره هغه لاس او ګریواني، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي؟ زه په دی ورځو کې په عاجل سرویس کې هم که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی ما، یا تقریبا په 2013 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوی ما. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی، نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم د ډاکټر په توګه باندې. او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سی ورځې دومره کوم نه ستړی کیدل نو